د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه تاسو سره راغلاست. د ماپښین 2 بجې سوې. زمل علي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي رادیو دا یو ساعته پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي. افغان حکومت وایي خپل ټوله وسه کوي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې رامنځته سوي ستونزې له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. په همدې حال کې په پکتیا کې سلګونو کسانو د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو د جوړېدو پر ضد لاریون وکړ. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هغه مخکې د دې سات مهم خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د پاکستان د کراچي ښار پولیس وایي مخپټو وسلوالو د سند ایالت د قاضي القضات زوی تښتولی دی. اردن وایي له سوریه سره پر پوله د دې هیواد پر پوله ساتو ځواکونو په ځانوژونکي حمله کې شپږ سرتیري وژل سوي دي. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو.
د پکتیا سلګونو اوسیدونکو نن د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. په هلمند کې وسلوالو طالبانو د برمته شوو مسافرو له ډلې اتلس له ځان سره بیولي، او د افغانستان مشرانو جرګې په نړیوال سوداګریز سازمان کې د دې هیواد غړیتوب تایید کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست یو ځل بیا ټینګار کوي چې له پاکستان سره به د فرضي کرښې په اوږدو کې ټولې ستونزې له ډیپلوماتیکو لارو هوارې کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینهپال نن ازادي رادیو ته وویل تر وروستي امکانه هڅه کوي چې د تاسیساتو د جوړولو مخه ونیسي.
ټول هغه اصولي او نړیوال قواعد او اصول به موږ تعقیب کړو چې په نړۍ کې عرف دي چې له هغې لارې دغه ستونزې حل کړي.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستانی چارواکو په تازه غبرګون کې ویلي چې دوی به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خپلو تاسیساتو جوړولو ته دوام ورکړي. بل لور ته د پکتیا نږدې 300 اوسیدونکو نن د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. په مظاهره کې یو شمېر دینی علماو، مدني ټولنو، قومي مخورو او ځوانانو برخه اخیستې وه. دغو مظاهره کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او ګواښي وکړ چې دوی به په ډیورنډ کرښه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړولو مخه ونیسي.
د پاکستان د فوجیانو هر ډول تجاوز د تردید وړ ده او د نه منلو وړ ده، او هیڅ کله مطلب د افغانانو ته د دې وړ نه ده چې هغه قبول سي.
د مظاهرې یو شمېر نورو ګډونوالو وویل دوی نږدې 4000 کسیز ګروپ دې ته چمتو کړی چې د پاکستان پر ضد جګړه کې برخه واخلي. د هلمند د ګریشک ولسوالۍ امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د برمته شوو مسافرو له ډلې اتلس له ځان سره بیولي او پاتې نورې خوشي کړي دي. د ګریشک امنیه قمندان محمد اسماعیل خپلواک وایي نن سهار د 303 بس او 2 بروړونکو موټرو سپرلۍ د طالبانو لخوا ښکته شوي چې کره شمېر نه دی معلوم. خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې له دې ډلې اتلس تنه طالبانو د باباجي سیمې ته بیولي او نور کسان یې آزاد کړي دي. وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې چې وویشت مشکوک کسان چې له کندهار هرات په لوري اتلل د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې له دریو موټرو څخه ښکته کړي او د تحقیقاتو لپاره بیولې دي. او د افغانستان مشرانو جرګې په نړیوال سوداګریز سازمان او د هنري او ادبي اثارو د ملاتړ په نړیوال کنوانسیون کې د دې هیواد غړیتوب تایید کړ. د دې جرګې غړي نن په عمومي غونډه کې په نړیوال سوداګریز سازمان کې د افغانستان شاملېدل د دې هیواد اقتصادي پیاوړتیا لپاره مهم وبلل. افغانستان د 2015 میلادي کال د دسمبر په 18 نیټه رسمان د نړیوال سوداګریز سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له رضوان مراد
د پاکستان د کراچۍ ښار پولیس وایي مخپټو وسلوالو د سند ایالت د قاضي القضات زوی تښتولی دی. چارواکي وایي د سند د قاضي القضات زوی اویس علي شاه د دې لپاره تښتول شوی چې د سخت دریسو زندانیانو د خلاصون په هدف ترې د تبادلې لپاره ګټه پورته کړي. په پاکستان کې د اختطاف او ډله ییزو جرمونو پېښې عادي دي. د پاکستان کراچۍ ښار شاوخوا 40 میلیونه نفوس لري. د سیاسي، فرقه یي او قومي تاوتریخوالي ډګر دی. اردن وای له سوریه سره پر پوله نن یوې ځانوژونکې حمله شپک اردنی پوله ساتي سرتیری وشل. د یو موټر په واسطه شوی دا ځانوژونکې برید د سوریه د کډوالو هغه کمپ ته نږدې شوی دی چې د اردن سوریه او عراق د پولې په مشترکه نقطه کې پروت دی. اردني چارواکو ویلي حمله د سوریه له خاوره شوې ده. اردن وایي یو شمېر نور موټر چې پر پوله ساتو سرتیرو د برید لپاره برابر شوي وو له منځه وړل شوي دي، خو په دې اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټه وایي چې ځواکونو یې دوه بهرني اتبانې ولیدي چې غوښتل یې په سوریه کې له داعش سره یو ځای شي. چارواکو د نیول شوو کسانو چې 40 کلن او 50 کلن بلل شوي د هویت په اړه نور څه نه دي ویلي. راپورونه وایي دا کسان چې د قرغیزستان دي یا د قرغیزستان د یو ګاونډي هیواد اتبا دي، قرغیزستان ته په غیر قانوني توګه د داخلېدو په جرم په 13 فبروري میاشت کې نیول شوي وو. د جرمني په مشرۍ د اروپایي ټولنې هیوادونو په اوکراین کې د روسیې د فعالیتونو له امله پر مسکو د شپږو نورو میاشتو لپاره د بندیزونو د تمدیدولو لپاره چمتووالی نیسي. په همدې حال کې یو شمېر اروپایي هیوادونو د اوکراین او د روسیې ترمنځ شخړه کې د اروپایي ټولنې د منځګړتوب غوښتنه کوي. پر روسیې د اروپایي ټولنې لخوا د بندیزونو د غځولو پرېکړه به راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د اروپایي هیوادونو په سرمشریزه کې د تصویب لپاره وړاندې شي. که څه هم راپورونه وایي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سلوواکیا، هنګري او ایټالیا هڅولي چې پر مسکو د بندیزونو د غځولو پر وړاندې مخالفت ونه کړي، خو داسې نښې نښانې شته چې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې به پر روسیې د بندیزونو د دوام په مسأله کې اختلافات پورته شي. راپورونه وایي په سربیا کې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې 5 سلواکي سیلانیان مړه شوي دي. د سربیا دولتي ټلویزیون ویل دا ترافیکي پیښه نن سهار وختي له بلګراد څخه 200 کیلومتره لرې سلواکیا ته پر لویه لار شوې ده. د پیښې پر مهال په بس کې 90 کسان سپاره وو. د بس اوړېدو په دې پیښه کې 14 کسان سرسري ژوبل شوي دي. او د متحده ایالاتو ولسمشر ته جمهوري غوښتونکو احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ خپل د انتخاباتو د کمپاین مسؤل له دندې لرې کړ. کوري لیواندوفسکي د امریکا په زیاترو ایالتونو کې د ډونالد ټرمپ په بریالیتوبونو کې دخیل ګڼل کیږي. د جون میاشت په 14 نیټه افشا شوي اسناد ښیي چې د ټرمپ انتخاباتي کمپاین په 1.9 میلیونو نقدو ډالرو پیل شو، حال دا چې د هغه ډیموکرات سیالې هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین لپاره 2.5 میلیونه ډالر برابر کړي دي. خو په تېره مې میاشت کې بیا د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پیسې 3.1 میلیون ته ورسېدي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. افغان حکومت وايي خپل ټوله وسه کوي چې د ډیورنټ کرښې په اوږدو کې رامنځته شوې ستونزې د ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. په پکتیکا کې سلګونو کسانو د پاکستان لخوا د ډیورنټ کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو د جوړېدو پر ضد لاریون وکړ. په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه ولایت کې په مرموز وژنو اندېښنه څرګنده کړې ده.
دغه مرموز وژنې چې کېږي خصوصا د ښځو په مورد کې فکر کوم د بریا چې ساده داسې په مرموز شکل وژل شي.
د انصاف په لټه کې پروګرام کې نن په زندانونو کې د بندیانو د ستونزو په اړه حال درکوو.
دا رئیس جمهور مایوس وایي چې دلته اوس په مابسو کې ښه حالات دی. په مابسو کې تختې په پلچرخي کې څه پیسې مابس دغلې تختې نهشته. ګران قیمته پر بندي باندې شی ګران خرڅېږي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکو خبريږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان حکومت وایي تر وروستي برید هڅه کوي له پاکستان سره د ډیورنټ کرښې اړوند ستونزې له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته همدارنګه وویل چې دا ډول ستونزو د حل لپاره به په نړۍ کې له ټولو سته اصولو هم ګټه واخیستل سي. قسیم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
جمهور ریاست وای د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د خپل سرو اقداماتو دوام یواسي د دغه هیواد خلاف احساسات پیوړي کوي. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان میناپال د سیشنبه پر ورځ ازادي رډو تو ویل د حکومت هڅه داده څو له پاکستان سره ستونزې د خبرو له لارې هواري سي، خو په ورته وخت کې په دې برخه کې نړیوال قوانینو ته د مراجعه خبره هم کوي.
ټول هغه نړیوال قواعد او اصول به موږ تعقیب کړو چې له نړۍ کې عرف دی چې له هغې لارې دغسې ستونزې حل کیږي.
ښاغلی مینپال مشخصا دا ونه ویل چې آیا افغان حکومت به له پاکستان څخه د ملګر ملتونو امنیت شورا ته مراجعه کوي او که څنګه، خو له دې وړاندې یوې بلې ماسقې دولتي سرچینې د نوم نه خپرېدو په شرط خبر اعلان ته ویلي و چې دوی به د جرم پر کرښې د پاکستان لخوا سرغړونې مستندې او ملګرو ملتونو ته به یې وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو چارو سلاحکار د بی بی سي اردو څانګې ته ویلي چې تورخم کې به د دروازې جوړولو چارې جاري وي، او په خبره هیواد یې نه له افغانستان سره کومه هوکړه تر پښو لاندې کړې او نه یې هم له نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې ده. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالانو د دوشنبه پر ورځ اسلام آباد کې پر دې موضوع بحث وکړ، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دواړو خواوو د ډیورنډ کرښې په اوږدو د شته ستونزو د حل د یو میکانیزم پر جوړېدو موافقه کړې ده. اخوا ویسه ورځپاڼې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان په حواله یو مطلب کې لیکلي چې د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ د پوځي میکانیزم پر اساس د سټنډرډ عملیاتو پر پروسیجر یا اس او پی هوکړه سوې. په مطلب کې راغلی چې په دغه هوکړې کې ګډ پوځي عملیات، ګډ مرکزونه او د څارنې د دروازو جوړول شامل دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر اونۍ شخړه چې دواړو خواوو ته ځاني او مالي تلفات هم واړول، پر تورخم د پاکستان لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر سر راپورته سوه چې لا هم دغه هیواد د جوړولو د دوام خبره کوي. د سرتاج عزیز او نورو پاکستاني چارواکو څرګندونو د افغانستان د مشران جرګې خبرګون هم راوپاروه. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه‌شنبه پر ورځ په دې اړه وویل:
د ډیورنډ په کرښه هیڅ نوی معامله موږ ته د ملور وړ نه ده، او موږ د سرتاج عزیز هغه بېهوده خبرې چې او یا د هغوی د فوج ویان څه کړي دي هغه غندو.
د چارو کارپوه په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي پاکستان شاید د جولان کرښې په اوږدو کې د تاسیسات جوړولو ته دوام ورکړي، خو افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې دا موضوع د نړیوالو او خلکو سره په مشورې حل کړي.
بهتر به وه چې دولت افغانستان هر چه عاجل چې کیږي دغه موضوع هغه بین المللي دوستان چې لري، امریکا، انګلیس او نور چې افغانستان ورسره ستراتیژي امضا کړي، د هغو سره مشوره وکړي، د شورا امنیت سره ملل مفسد مطرح کړي، او د افغانستان د خلکو لپاره مشوره وکړي، بیا د تصمیم ورسي.
شغلی سیدی وای پرته لدې د افغان حکومت هر پریکړه به تیروته نه وي. تمه کېږي چې افغان او پاکستانی لوري د جوران په اوږدو کې د ستونزو په اړه خپلو کې خبرو ته دوام ورکړي، او دا چې وروستۍ پریکړه به یې څه وي دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه سي.
و مو ریدل چې د افغانستان حکومت وایي تر ورستي بریده هڅه کوي له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې اړوند ستونزې له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. په همدې حال کې اورو چې په پکتیا کې د پاکستان ځواکونو له لوري د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو د جوړېدو پر ضد مظاهره وسوه. مظاهره کوونکو د پاکستان بیرغ ته اور واچوه او په زرګونو کسانو ژمنه وکړه چې له خپل هیواد څخه به دفاع ته چمتو وي. له ګردېزه د ازادي راډیو خبریال داود تپان راپور راکوي.
دا د پکتیا یو شمیر علما او مدني ټولنو قومي مخور او ځوانانو د مظاهرې شعار وو چې په ګردیز ښار کې د پاکستان پر ضد تنظیم کړي، او ویل یې دوی به په ډیورنډ کرښه د پاکستانی تاسیساتو جوړېدو مخه ونیسي. مظاهرچیانو ویل چې دوی د افغانستان له خاورې د دفاع په خاطر خپل غږ پورته کوي او له افغان حکومت څخه ملاتړ څرګندوي. د مظاهرې یو ګډونوال مولوي امیر محمد همت:
د پاکستان د فوجیانو یا د پاکستان د هغه خفیه ادارو هر ډول تجاوز د تردید وړ ده او د نه منلو وړ ده، او هیڅ کله مطلب افغانانو ته د دې وړ نه ده چې هغه قبول شي.
نوموړي دا وویل چې که چېرته افغان حکومت د خلکو احساساتو ته پام ونه کړي او د دوی په خوښه پریکړو ته ارزښت ورنه کړي، ښایي راتلونکی له ستونزو سره مخ شي. د مظاهرې نورو ګډونوالو هم د پاکستان ضد شعارونه ورکول، او تر څنګ یې ویل چې دوی نږدې 4000 کسیز ګروپ دې ته آماده کړی چې د پاکستان پر ضد جګړه کې برخه واخلي. د مظاهرې سنبالونکي قمندان نقیب او د غم رستیال محمد علي جان:
د مظاهرې ادب خاص دغه ده چې موږ په ډیرن کرښو کې د پاکستان په څلورو دروازو کې یوه دروازه منو. موږ د پاکستان په دې خبرو کې خلاف یو. موږ حکومت سهار وخت همکار یو، حکومت چې سره کوم فیصله کوله هغه فیصله موږ همکار یو، موږ د افغانستان د اردو ملاتړ او د پولیسو د امنیتي ملي ټولو ملاتړ کوو. افغانستان ټول یو کور ده، افغانستان ټول یو خلک دي.
پاکستان تجاوز کړی ده، موږ بې ګناه پولیس سرحدی شهیدان سوی دی، هغه د شهیدان وینې بدله موږ غواړو اخلو. کومې دروازې چې پاکستان مخې ته راوړې دي، د پاکستان دا دروازې غیر قانوني دي، پیره پورې به دی پاکو. څلور نیم زره نفر پیلان موږ چمتو دي چې اټک په هر ځای کې څوک غواړي افغانان د افغانستان اردو د افغانستان حکومت په موږ غږ وکړي چې موږ ازیر احمد یو خپل وینو په قربانوي موږ د خپل حق دی پاکولای شي.
دوی دې ته اشاره کوله چې د حکومت مناسب پریکړې به ومني، خو په ډیورنډ کرخه به جوړیدونکو تاسیساتو مخه ډب کړي او حکومت هم غواړي چې د پاکستان پر وړاندې غوڅ دریز ولري. مظاهره چیانو د مظاهرې په پای کې خپل احساسات د پاکستان بیرغ ته د ور پاچولو څرګند کړل او وی ویل دوی آماده دي د افغان حکومت په یو امر پاکستان سره جګړې په خاطر ډیورنډ پولې ته ځان ورسوي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د تیر کال په نسبت په کندهار کې ملکی مرګ ژوبله کمه سوې، خو د مرموزو وژنو ګراف لا هم لوړ پاتې دی. محمد صادق رښتینی د موضوع په اړه نور تفصیل راکوي.
په کندهار کې مرموزي وژنې هغه موضوع ده چې د امنیت په برخه کې د خلکو اندېښنې راپورته کړي. دغه موضوع د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لپاره هم ډېره جدي ده چې په شهر او ولسوالیو کې د نارینه او ښځو جسدونه موندل کیږي خو عاملین یې نه معلومیږي. د کندهار امنیتي چارواکي که څه هم په کندهار کې امنیت ته ډاډ وړ بولي، خو شنونکي او د بشري حقونو مدافعین وایي چې د غلچکي بریدونو او مرموزو وژنو په مخنیوي کې د کندهار امنیتي چارواکي پاتې راغلي. د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز اکرمي له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې په کندهار کې مرموزو وژنو دوی عوام خلک سخت اندېښمن کړي دي. هغه وویل د مرموزو وژنو ډېرېدو ته په کتو دلته خلک هېڅ د خوندیتوب احساس نه کوي. دا کرمی په خبره دوی د مرموز وژنو په اړه خپلې اندېښنې له مرکزی دولت سره هم شریکې کړې دي، خو د پام وړ اقدامات نه دي سوي.
په دغه برخه کې زموږ خپل اندېښنه د یو مطبوعاتي اعلانې د طریقه د څنګلر څخه موږ خپل اندېښنه د کړې چې دغه مرموز وژنې چې کېږي خصوصا د ښځو په مورد کې فکر کوم دوه درې جسد داسې په مرموز شکل وجود سوي دي بعد څو عمر څخه پیدا سي چې دغه خپل مسؤلیت وجود نه لري او مسؤلیت د انسان یو حق دی چې د دولت خوا څخه باید ورته تامین سي. د بعد مرګ چون زموږ په هېواد کې جګړه ده، جګړه دوام لري، نو دغه ذهني مسؤلیت هم وجود نه لري.
د بشري حقونو د کمیسیون ویان عزیز اکرمي ونه ویل چې د دغو مرموزو وژنو تر شا د چا لاس دی او په دې اړه امنیتي چارواکي هم رسنیو ته څه نه وایي. په کندهار کې مرموزو وژنې څوک کوي؟ اولې ورځ تر بلې ډېریږي. دا هغه پوښتنې دي چې د بشري حقونو کمیسیون یې په اړه جواب نه وایي، خو بلخوا بیا دغه کمیسیون وایي چې په کندهار کې سږ کال امنیتي پېښې کمې سوې او ورسره د ملکي خلکو مرګ ژوبله هم کمه سوې. د بشري حقونو د کمیسیون ویان وایي چې 2018 کال په کندهار کې نسبت نورو کلونو ته به عام نه و.
د جګړو کچه راټیټه سوې ده، د ملکي تلفاتو کچه هم ورسره تېر کال په پرتله راټیټه سوې ده. ولې د هېواد په کچه ډېره ده؟ چون هلته جګړې ده، ولې دغه زموږ د کندهار د خلکو خوشبختي ده چې موږ خلک د خپلو امنیتي ارګانونو سره همکاري لري او زموږ امنیتي ارګانونه تر نظر و شرایطو ته تر ډېره ځایه توانېدلي چې د کندهار د خلکو امنیت ونیسي. نو په دغه خاطر باندې دا د ملکي تلفات کچه نظر د هېواد نور هغه جنګ ځپلو ساحو ته چې هلته د جنګو شدت جګړه ډېره ده، نو کچه یې راټیټه سوې ده. دا د یو خوش خبرې ده د کندهار د خلکو دپاره.
په کندهار کې د مرموزو وژنو په اړه اندېښنې وروسته له هغه ډېرې سوې چې د یوې شاعرې مینې انتظار خور په مرموز ډول ووژل سوه او بیا مړی د ډنډ ولسوالۍ په ریګو کې وموندل سو. په همهغه اونۍ کې د 500 نورو ښځو جسدونه هم وموندل سوه. دغه موضوع د کندهار د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې ډېرې کړې او خلک نه پوهېږي چې تر شا د چا لاسونه دي. امنیتي چارواکي هم په دې اړه قانع کوونکي جواب نه لري.
په همدې حال کې اورو چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د سرطان د میاشتې لومړنۍ اونۍ تاوتریخوالي ته د عدالت غوښتنې د اونۍ په نوم ونوموله. دا چې د ښځو چارو وزارت دغه اقدام د بشري حقونو او په خاصه توګه د ښځو د حقونو د عامه پوهاوي په برخه کې څومره ګټور ګام دی او ولې له هڅو سره سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي د تیر کال په پرتله زیات سوی، زموږ همکار محمد حدیث پردیس د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون لویاند رفیع الله پیدار سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پښتلې چې د شذو چارو وزارت د غوړستې ګام د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې څومره ګټور ګام دی.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په دې باندې پوهیږي چې د خځو د حقوقو په اړه باندې تر اوسه چې کارونه شوي دي په ځینو برخو کې پرمختګ شوی دی، خاصتا د بیان ازادي او نور حقونه عدالت لاسرسی هم د یو پروسې په شکل کې دی. موږ چې د کلونو مقایسه کوو داسې تقریبا 9% زیاتوالی په هر کال یا 15 یا اووه تېر کال په نسبت باندې څلور نوي کال ارقام داسې ښیي چې 9% زیاتوالی ښیي. دا د دې وجه ده چې پوهاوی اوس هم په هغه انداز کې چې باید موجود وي د اسلامي تعلیماتو مطابقت کې او د می تعلیمي کچې په نظر کې نیول سره اوس هم ډېر کم دی. یعنی دا باید زیات نور هم اوس هم ډېری د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي عاملان او مصاحبان آزاد ګرځي او عدالتي جریان سره نه مخ کېږي.
وبخښئ، تاسو په دې برخه کې اشاره مورته درلوده، تاسو د افغان مېرمنو د حقونو څخه د دفاع په برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟
زموږ اساسي مکلفیت د بشري حقونو خپلواک کمیشن د 15 مادې د اساسي قانون په بنیاد باندې درې مکلفیت دي. حداقل اول آگاهي ورکول په ټول افغانستان کې، دویم هغه پیښې او تاوتریخوالی چې پیښېږي د ښځو په وړاندې دا سره کم کولای شو چې موږ عدالت پرې تامین کړو، د دې څخه نظارت کولو، د دې احقاص څخه نظارت او څارنه کول مکلفیت دی. دا موږ انجام کړی ده. انجام
بیا نو ولې دې کارونو تر اوسه پورې د تاوتریخوالي د کمېدو په برخه کې نتیجه نه ده ورکړې؟
موږ همیشه دا خبره کوو چې تاوتریخوالي پیښې د راجستر برخه زیاته شوې ده، نه عمومي سطح د تاوتریخوالي. د دغه فعالیتونو په نتیجه کې تاوتریخوالی کم شوی دی.
یعنی 9% چې تېر کال په پرتله تاوتریخوالی د راجستر په برخه کې ده،
راجستر برخه ده چې خلک جرات کوي، خلک پیښې ثبتوي، دا زموږ په دفاترو کې ثبت شوي دي.
خو بېدار صاحب وبخښئ چې زه مداخله کوم، بیا خو فکر نه کوئ چې کله چې یو پیښه وشي خلک راځي تاسو سره راجستر کوي؟ یعنی یو څه موجود دي تاوتریخوالی شته چې خلک راځي تاسو سره شریکوي؟ یعنی داسې خو نه کیږي چې پیښه نه وي شوي او خلک مراجعه وکړي او تاسو سره شي دا موضوع راجستر؟
ولې دا هم د ویلو وړ ده چې دا منطق مانی دا خبره چې موږ ووایو چې هغه ټول پیښې اوس هم نه راجستر، هغه ټول ارقام د تاوتریخوالی په افغانستان کې چې دي هغه به هیڅکله معلوم نشي.
به درس موږ په همدې رابطه له خلکو سره خبرې وکړي، تاسو خپل فعالیتونو ته اشاره وکړه، خو خلک بیا وایي چې حداقل تاسو په ارګان باندې دا نیوکه او دا انتقاد کیږي چې تر اوسه پورې تاسو په خپل کار کې ناکام یاستئ.
قطعي توګه باندې دا خبره زمونږ د ادارې په زه ویاړ کوم چې د پروفیسر په توګه باندې په دغه اداره کې کار کوم 15 کلونه راپه دې خوا، او زه ویاړ کوم چې هغه قانوني صلاحیتونه چې موږ ته راکړل شوي دي د 15 مادې په اساس خلکو ضرورتونه او مشکلات دومره زیات دي چې زمونږ نه جګ توقعات لري چې موږ ډېر یعنی هغه کار باید وکړو چې هغه د دولت مکلفیت دی. موږ
حداقل تاسو خو فشار راوړلی شئ د داسې ارګان په توګه چې معتبر ارګان یاستئ او فشار راوړئ په حکومت چې تر څو په دې برخه کې مؤثر ګامونه پورته شي. تاسو تر هر چا زیات فشار راوړئ په دې موضوع کې. خو بیا هم په دې څنګ کې وایي چې د تیر کال په پرتله مثلا هر کال تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې زیاتېږي. بیا زم هماغه مخکینۍ پوښتنه تکراروم چې تاسو کوم فشار چې راوړي څاغي ذکر یا په حکومت باندې یا په
اوسنی حکومت د نوي حکومت پر اتاک سره دغه ژمنتیا ډیره شوې ده د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د تاسو من کار نشي کولای چې د خوځو د حقوقو په اړه باندې د بشري حقوقو په اړه باندې د نوي حکومت ژمنتیا پر رسمي بلاغوي کې پر رسمي ناستو کې په کړنو کې دا اوچته شوې ده. موږ دا غوښنو یعنی دا په نیک فال باندې سو
یعنی پخوانی حکومت سره په دې برخه کې ژمنتیا نه و
نسبتا کم ځینې مسایل کې پدای کېږي چې تاوتریخوالی پیښې یا نور د بشري حقونو نقض موارد دا باید دولت اجرایوي او عدلي او قضایي ارګان ته ارجاع شي. دا ارجاع هم کړې ده متاسفانه چې دولت هغه ژمنتیا چې په صحیح ټکو کې د وګړو د بشري حقونو د ساتنې لپاره ډېر څه نه دي کړي چې دا خلک پرې خوشحاله شي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله پیدار وو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه معلومات راټره کول.
ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د ماښام په 8 بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 8 دوام کوي. لسګونو کسانو په کندهار کې د یوې غونډې په ترڅ کې په حکومت اعتراض وکړ چې د کندهار د خلکو حق تر پښو لاندې سوی دی. په غونډه کې مرکزی حکومت کندهار ته په نه پاملرنه تورن سو. زموږ همکار صادق رښتینی په دې اړه نور حال راکوي.
سلګونو کسانو چې ښځې د ولایتي شورا غړي، مدني فعالان، ولسي خلک او دیني عالمان هم پکې شامل و، د یوې پراخې غونډې پر مهال یې له ولسمشر څخه وغوښتل چې د عدالت د تامین په برخه کې کندهار ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د کرنې، پوهنې او قضا په ګډون د یو شمېر بنسټیزو پروژو تطبیق د غونډې د ګډونوالو اصلي غوښتنې وې. دوی په ټینګار سره وویل نور ورته انحصاري سیاست او زورواکي د منلو نه ده.
د افغانستان د ولسمشر څخه، د رئیس صاحب اجرایه څخه، د افغانستان د ولسمشر لومړي معاون څخه، د مرکزي حکومت څخه، د کندهار د حکومت څخه د عدالت غوښتنې کوي. عدالت غواړو. زموږ د مرکزي حکومت څخه هیله من دا ده چې نشته دې دغه عینکې زرپینکه او د کندهار لپاته موکې په دا غټو عینکو وګوره، په دا کوچني عینکو باندې دا کندهار مه ګوره. دا کندهار دی، دا وګړو ولس دی، دا ډېر ځورېدلی دي او د ورونو په خبرو په تایید باندې چې دا ډېر زخمونه لیدلي دي، د زخم دپاره مه دوا جوړ سه. مه دا
بل مرکزي حکومت په دغه اواخرو کې متاسفانه موږ یو بې شماره ځوانان، ځوان کدرونه یا په اصطلاح محسنه کدرونه چې هغه د افغانستان په فساده باندې په ملکي او نظامي بخشو کې کدرونه وه، موږ نه بلکې افغانستان حساب کوي، هغه د نامعلومه دلایلو پر اساس باندې پر کورو باندې کښېنولي دي او بې وظیفه کړي دي او په احتیاط کې دي.
د غونډې یو برخوال احمد شاه اسپر د کندهار پر ولایتي ادارې له دې امله نیوکه وکړه چې په وینا د غږ د پورته کولو معنی ګرځي او اجازه نه ورکول کېږي چې د ولس آواز پورته کړي. هغه زیاته کړه چې په کندهار کې چارواکي ان دومره زغم هم نه لري چې د چارو د سمون لپاره سالم انتقاد وزغمي. ښاغلی اسپر د ملي یووالي د حکومت له مشرانو وغوښتل چې په کندهار کې د ستونزو د هواري او د حق رسونې لپاره ژر اقدامات وکړي.
په دغه کندهار کې د بیان ازادي مطلقه خاموشه ده. ټول هغه کسان چې د صالح انتقاد د کولو ظرفیت لري یا یې جرأت لري، هغه نه په تصویري رسانیو کې او نه په سوچي رسانیو کې څوک پرېږدي. و بیان ته د خپل نظرو اظهار ته او د خپلې عقیدې و اظهار ته، چې د حضرت سره یې هم په دغه کټګوري کې یم چې زما پر ضد چارواکو بندیز لګولی دی چې باید زه په تلویزیونو په دې خبرو کې برخه وانخلم.
د غونډې په وروستیو کې د برخوالو لخوا یو پرېکړې لیک هم ولوستل سو چې له ولسمشر څخه د کندهار د وضعیت د څېړلو، د کندهار د اوبو د یو شمېر مهمو بندونو د تړلو او د اصلاحاتو غوښتنه سوې وه. دا د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو راهیسې په کندهار کې د حق غوښتلو تر ټولو لویه ولسي غونډه وه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خپلې نظریې او تبصرې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه هم له اوریدونکو سره شریکولای سي. د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. د فراه ولایت یوه ستره غونډه د بخش آباد بند رغولو په ملاتړ وسوه. تېره ورځ په دغه غونډه کې د فراه ولایت د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو د بخش آباد پروژې د رغونې څخه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ او ژمنه یې وکړه چې د هر بهرني او کورني کس مخه به ونیسي چې د دغه بند پروژې په وړاندې ممانعت کوي. له سیمې څخه زموږ همکار احمد شاه فطرت تفصیل لري.
په فراه ولایت کې قومي مشرانو، مدني فعالانو او دیني عالمانو په یوه لویه غونډه کې خپل بشپړ ملاتړ په دغه ولایت کې د بخش آباد د اوبو د بند رغولو څخه اعلان کړ. د دوی په خبره هیچا او هیڅ پردي هیواد ته اجازه نه ورکوي تر څو د بخش آباد د بند جوړولو په وړاندې موانع ایجاد کړي او خپل په ټول توان او طاقت به دغه پروژې د عمل کېدو په لاره کې اوچت ګامونه واخلي.
بخش آباد بند پوخ سي، دا به اطمینان ورکړو مرکزي حکومت ته چې ټول افغانستان ته به قدم ورکړو. موږ باید څوک د چا په ګاشېدنګو باندې خپل جرأت ترلاسه کړو. موږ به خپل د مملکت د خاورې د
دفاع د بندونو د دفاع د دین د اسلام او دین د دفاع د تعلیم او تربیه په دفاع کې همیشه موږ پر سر او مال قربانی وو.
دوه رسم کې رمی کار سری مقدماتی از وقتی که پیش میره بالاخره سعی تلاش بشه تا خود بنده بخشاباد ایوار بشه.
پام دیال کې د فرا ولایتي چارواکي هم ډار ورکوي چې دا پروژه به دا ځل عملي کیږي. د فرا والی محمد آصف ننګ په دغه غونډه کې فرای اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې دا وری چاته هم اجازه نه ورکوي تر څو خپل د شخصي ګټو او اغراض لپاره دغه پروژې په وړاندې موانع جوړ کړي او دا پروژه به ارومرو عملي کیږي.
د خدای په خاطر تاسو ته وعده درکوم او ژمنه درکوم دا پروژه به انشاءالله ناکامه نه شي. تاسو دعاګانې کوي انشاءالله دا به ثمر ته رسیږي.
له بل خوا د فرا ولایت امنیتي چارواکو هم په دغه غونډه کې د بخښ آباد د پروژې د بند امنیت ټینګښت لپاره ډاډ ورکړ. د فرا ولایت امنیت قمندان دریالی عبدانی په دغه غونډه کې وویل چې په فرا کې کافی امنیتي ځواکونه موجود دي تر څو دغه پروژې امنیت خوندي کړي او د فرا ولایت اوسیدونکو همکاري هم په دې برخه کې اړینه ده. د یادونې وړ ده چې د فرا ولایت د بخښ آباد بند پروژې د ډیزاین قرارداد په دې وروستیو ورځو کې د ویټالوي کمپنۍ سره شوی او فرا اوسیدونکي د کار د ژر پیلېدو غوښتنه کوي. که څه هم ویل کېږي چې ځینې ګاونډي هیوادونه په خاص ډول ایران نه غواړي چې دغه بند ورغول شي، خو بیا هم خلک او دولتي چارواکي وایي چې د دې لاسوهنې مخه به ونیسي.
دا ازادي راډیو پښتو خپرونې نیمایي ته رسېدلی یو. له رضوان مراد څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
افغانستان جمهوری ریاست یو ځل بیا ټینګار کوي چې له پاکستان سره به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې ستونزې له ډیپلوماتیکو لارو هوارې کړي. د پکتیا نږدې 300 اوسیدونکو نن د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او ګواښ یې وکړ چې دوی به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړولو ته اجازه ورنکړي. د هلمند د ګرش کولسوالۍ امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د برمته شو مسافرو له ډلې 13 له ځانه سره بیولي او پاتې نورې خوشي کړي دي. مشرانو جرګې په نړیوال سوداګریز سازمان او د هنري او ادبي آثارو د ملاتړ په نړیوال کنوینسیون کې د افغانستان غړیتوب تایید کړ. د پاکستان د کراچۍ ښار پولیس وایي مخپټو وسلوالو د سنه ایالت د قاضي القضات زوی تښتولی دی. اردن وی لسوری سره پر پوله نږدې پر پوله نن یوې ځانوژونکې حمله شپږ اردنی عسکر وشل. د قرغستان د ملي امنیت کمیټه وایي ځواکونه یې دوه بهرني اتباع چې غوښتل یې په سوریه کې له داعش سره یو ځای شي نیولي دي. او د امریکا ولسمشر ته د جمهوري غوښتونکو احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ خپل د انتخاباتو د کمپاین مسؤول له دندې لرې کړی دی.
در رضوان مراد څخه په مننه. اقتصادي خبرونه لمرزي احمد زي څخه اورو.
د کونړ والی د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټې له هغې پریکړې هرکلی وکړ چې نورو ولایتونو ته له مالی پرته د کونړ د لرګیو د لیږد اجازه ورکړه. وحیدالله کلیم زینن ازادي راډیو ته وویل چې د وزیرانو شورا اقتصادي فرعي کمیټې ویلي چې د کونړ له لرګیو څخه جوړیدونکي میزونه، څوکۍ او نور وسایل به په آزاده توګه نورو ولایتونو ته ځي او ګمرکي محصول به نه ترې اخیستل کیږي. له دې څخه وړاندې د کونړ پر لرګیو دا محدودیت و چې نورو ولایتونو به ترې ګټه نشو اخیستی. ښاغلی کلیم زای وایي چې له دې سره به په کونړ کې سبان د 5000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي او هم به په کونړ کې د نجارۍ 350 کارخانې له سقوط وژغورل شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې د دغه ولایت د پټان لار بیرته د افغان سوداګرو پر مخ خلاصه شوه. د دغې خونی مشر نصیر عالمیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم کې د ستونزې له امله د پکتیا د پټان لار د 100 ورځو لپاره د افغان سوداګرو پر مخ تړل شوې وه. نوموړي وویل چې له همدې امله افغان سوداګرو ته د 300 میلیونو په ارزښت زیان رسېدلی دی.
نور ځکه چې دغه لار پرته پرانیستل شو د پانګوالو پر مخ، د خلکو پر مخ تقریبا په حدود 300 موټر زموږ پانګوال د څلور پنځه ورځې کې هلته ولاړ و. د مارس د هغه خواړه کې 3 میلیون افغانۍ دوی ته صدمه رسېدلی ده.
ښاغلی عالمیار وایي چې د پکتیا له پټان لارې څخه تازه او وچه میوه نور هیوادونو ته صادرېږي. د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو نفتي موادو بیې یو لیتر پټرول تیل 9.5 افغانۍ، یو لیتر ډیزل تیل 6.5 افغانۍ، د ایل پی جی ګاز 6 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 2.5 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 650 افغانۍ.
د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي په ګډه اورو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډرک وایي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې د روژې مبارک میاشتې شپې ورځې مو په خوشحالۍ سره تیرې شي او عبادتونه مو خدای قبول کا. دته بیا هم د انصاف په لټه کې د اونیز خبرونه په وړاندې کولو سره زه اجمل تورمان له تاسو سره دوستانو په دې خبرونه کې مو د یو زندانی ورور څنډه راخستی چې تورجان نومیږي او د فراه ولایت د باکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا چې تورجان څه څنډه لري په ګډه به واورو.
زخپل د پراد ولایتم د بکوا د وسولی منم تورجان دی و په پلچرخی کې يم په تلرم بلاک يم. مشکل مدغه د چورور چې دغه د دکان شې چې برمج باندې دغه پرسونل د بلاک پر بلاک سلور منځاله د پر بلاک یو یو کانتین دکان دی دغه شان ټول مستګران راکې.
د نرخونه په څو دي مثلا په تیش کې تا کم مواد قیمت دی ګران دی
ور ارشه خدای دې دا یو بوتل چې دې ته دا د مشت په دې سپیرا کې مستری په شته ده مخ ور کول تر وخت تیرې د تاریخ وخت تیرې ولاګي سرور پښتنه کېږي نه بس خاص نه پښتنه ورمیان دی کلو په دې سپیرا کې پیاز په دې شي پټاټي د رقم ارشه د رقم نرخونه ګرد مشت په ګران کې مات راځي خدای خو باید یو نرخنامه او یو شی ورته معلوم سم مشت خدای ته تبند خبرې څو پرواز نه څو راکې څو خبر لا پرواز نه.
تاسو ویلې دي دلته د زندان مسولین ته ویلې چې دلته د اسې ګران خرڅي
د زندان مسولین ورور ټوله په خبر د ګرد و سره شریکان خو دغه مسولین شریکان دلته وسته در سره د لاس اعلان شو بشر حقوق وسوای چې دلته د رئیس جمهور مایل وای چې دلته وسته ما بسو کې شاه حالات په ما بسو کې سختي په پرچل چرخي کې ته پېت ما بس دغه سختي نه ګران کې ماته پر بندي باندې شي ګران خرڅي ملاقات چې د پرا سره راځي کورت چې د کورت یا بندي یا ځواني مشتراوړي تمشته نه پرځول نه پرځي په دې کې شي نه تیری پر سونو کس باندې دوی د بندي حق تلور یا پنځه دنه دونکو ځواني راغستاره و 2 کیلو نو دا رقم د حق او ته داسې پرځو چې دا په درسنوي د لارې راځي د بندي حق چې شو ورکول کیږي چې موږ خو نه خبرې زموږ ته خونه راکې کوي څه خوش کې سره وکړو پر تلور یا پر پنځو ځوانو باندې جنجال کوي خو بد کار ګټه دا رقم بیخ کړ دا رقم شمارګه چې پر بندي باندې دغه ستره نيستي جوړ کړي د فرات ماته مثال ملاقات راځي چې دغه ځماده شي راوي وایندواني موږ نه پرځو ونه کورت موږ راوي وایني پرځو نور راځي چې شمارګه لکه یو نور میوه موږ نه پرځو خو دغه راځي موږ څه وکړو.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم. کوتي ازري په
ویډرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټه کې
د تورجان سوزمو د افغانستان د محابسو لمرسیال خاغلی جنرال عارف سره شریک کړه. خاغلی عارف د اړه ازادي رادیو ته وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم. لبلای تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. کانتینیوم په هر بلاک په محبس مرکزی کې شته دی. په هر محبس کې کانتینیوم موږ لرو. ا کانتینیوم د دې لپاره ته جوړ شوی دی چې د محبسینو هغه د لومړنۍ اړتیا او ضرورت چې دی هغه باید تامین کړي. دوی دغه نه ګټه پورته کوي او څه ضرورت دی دغه نه استفاده کوي مګر پر یو مقرره په چوکات کې تنظیم شي چې کوم شاهان دوی ضرورت لري هغه ضرورت ورته اکمال شي، لکه در هر شی چې دوی نیازمندی لري هغه نیازمندی د قانون سره سم باید په کانتین کې موجود وي او تر یو نرخنامه چې عدالت انصاف پکې وي هغه خرڅ شي. متاسفانه په ځینې محابسو کې د شکایات او ګنګسې موږ هم اوریدلي دي چې دوی ظالمانه د داشان قیمتونه پورته کړي دي. یو خواه خود داست مالون نیست با بازار که در طول قیمتی جک شوی دی در یو مسئله دی، بل ممکن عدالت دی که در نظر انصاف نکی در صبح چی پس کانتین پی کار کهی دی در پاره اخپال رئیس عمومی شخصا کوهستانی صاحب دی توجه کردی دی، حیاتون توضیف کردی دی، کشفی و زانو توضیف آور کردی دی، در رهبری در نابس مرکزی توضیف آور کردی چه دوی چردن توجه رو که پا دی اکل که کوم چې تخلف کوي ګران فروشي کوي دغه نه جدي پوښتنه کوي مجازات باید معمول شي، دغه وظیفې نه کنار شي، دا پروسه دوام لري. تاسو ته اطمینان درکوم چې موږ په دې مسله کې پوه شو او دقیقا متوجه یو. زه د دغه ورور خبره تاییدوم چې د بې انصافي شته په کانتینو کې او موږ ورته متوجه یو. دا راپور موږ ته راغلی دی، دقیقا موږ د جدي برخورد کوو، آیتونه توضیح شوي دي، کشکور ګونه وظیفه اخیستې چې دغه مسئله دروشانه که متخلفین تا مجازات کرد.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امده کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم. کوتي
ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه ژوندونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دې اونۍ خبرونه شته سی واوریدله. که تاسو هم چیرې ستونزې لرئ موږ سره اړیکه ونیسئ، ان شاء الله چې د امکان تر حده به موږ هڅه وکړو چې ستاسو د ستونزې د هواري لارې چارې پیدا کړو او دغه ستاسو ستونزې چې د مسؤلو چارواکو سره شریکې کړو. تر بلې خبرونه مو پلوې او بخښنه خدای سپارم. خو په تلو تلو کې موږ د تلیفون شمیره له ځان سره یاد لرئ، تاسو کولی شئ یوازې د یک شمې پر ورځو د موږ سره اړیکه ونیسئ. 0992 9 3 خونه ولرئ.
د انصاف پلټکه آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د آزادی اوریدونکو د خبرونی قدرمنو منوالو سلام. ستاسو د روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د خوښ د پروګرام وخت او ستاسو د هغو پیغامونو چې په هغه کې مخفل ستونزې نظرونه او لاندیزونه بیان کړی دي د خبرېدو وخت را رسیدلی دي. ګران اوریدونکو زموږ یو شمیر اوریدونکي کله کله موږ ته څو ځلې پرله پسې ټلیفون کوي او پرله پسې څو پیغامه د پیغام ثبتولو په ماشين کې پریږدي. البته چې موږ تاسو د پیغامو پر رسیدو خوشاله کیږو، خو کچیرې تاسو څو پیغامه پرله پسې راولېږي نو موږ نشو کولای چې ټول دغه پیغامونه په یو خبرونه کې خپاره کړو، که څه هم د هر پیغام موضوع بیل وي. نو زموږ هیله ستاسو څخه دا ده چې په همدغه یو پیغام باندې بسیدنه وکړئ او نور پیغامونه پریږدئ نور ورځو ته. همداراز باید ووایم چې ستاسو قدرمنو اوریدونکو پیغامونه کله کله ډیر زیات وي او ټول په یو یا دوه خبرونو کې نه ځایږي، نو تاسو لطفا صبر او حوصله وکړئ، ستاسو پیغامونه به په راتلونکي پروګرامو کې خپاره شي. ګران اوریدونکو په دې ورځو کې بیا هم د تورخم د پیښې په اړه یو زیات شمېر پیغامونه را رسیدلی و چې موږ د نور پیغامونو پر څنګ بیا هم ستاسو ځینې پیغامونه د دې موضوع په اړوند په دې پروګرام کې راخستلی. نو راځي چې ستاسو پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، تاسو ټول ته سلام او احترام. ما د کندهار ولایت خارکنی ولې د دلته یو ډېر جدي مشکل چې وجود لري هغه دا چې په شپخانو کې غیر مسلکي نرسان حتی مکتب هم نه وي خلاص کړی، دوی د نرس هیڅ وظیفې اجرا کوي. هغه کسان چې مکتبونه یې ویلي وي، اخباریان یې ایستلي وي، د هغه څخه وروسته یې 3 کلن 2 کلن انسټیټیوټ یا دولتي یا شخصي ویلي وي د نرس په صفت په شپخانو کې وظیفې نه لري. هغه کسان چې وسته یې ډېره وي، درنه وي، هغه بې اسناده وي، په اصطلاح مکتب ته لسم هم نه ویلې، هېڅ نزاکتونه د تعلیم نه چوکاټ داسې نور نور کړي دي چې هغه ورته معلومېږي هم نه دی. په شپخانو کې وظیفې اجرا کوي. نو د کندهار ویلې ستاسې طریقې د کندهار ولایت تمید خله خو هېڅ دي چې یو سروې وکړي، یو پلټنه وکړي چې آیا په د شپخانو کې رسمي یا مسلکي یا اسناد لرونکي خلک نرسان کار کوي که بیا اسناد هغه کسان چې اسناد لري هغه راوغواړي، او کسان چې اسناد نه لري هغو ته یا د اسنادو زمینه مسئله کې هم د کار ورسره په کې. وسلام،
السلام علیکم. د ازادي راډیو راکوونکو اورېدونکو سلامونه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوښ خوشحال وایست. محمد حکیر رسیدم په لیکه د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه یم. د لوړپور چراغ سارا هیله لرم چې د ارغنداب ولسوالۍ کې د حضرت الله په نامه او د حکمت الله په نامه چې محلي پولیس چې په دغه چیرې شپږ میاشتې کې د حضرت الله په نامه باندې چې محلي پولیس قومندان دغه منارې د سیمې منچودنې کې دواړې پښې له منځه دواړو پښو باندې پلچ شو، نو بیا دوه میاشتې نه کېدلې چې حکومت معاش هم پر کته کوي او غیر زیر کړي. دغه پیغام او دغه هیله د وزارت څخه لرم چې دغه کس غوړ خوړې ورور نه دی، هغه چې د دوه پښه په پښواکې په منځ کې چې په بل ورور باندې بل من په تاسو بل پښه د منځ وکړه، هغه د شهیدان لرو که څوک څېړنه کوي ورګې سي معلومات یې وکړي ودي ویني هر څه ورواستي دغه کسان دي وویني دوه سره د کومک وکړي د خدای بېوزله دي ولاړ د وطن دپاره او دغه رقم کړنې ورسره وسه. او د ازادي راډیو څخه مې دغه پیغام دی دغه هیله او ارزو څخه لرم چې دغه د انصاف په لټه کې خبرونه چې تاسو لري په دغه شمیره کې چیرې ماته زنګ وهلي او د دې سره زه مخامخ کوم او تاسو سره مخامخ په ټلیفون کې وژغیږي، زه به زیات خوشاله سم. د وزارت د سره د وزارت امور داخلي سره د ولسوالۍ د کمانډان د امنیت سره د کندهار د هر شخص سره چې تاسو دغه غوښتنې خبرې ورسره کوي موږ به ورسره مخامخ کوو. هي هڅه چې راوستي په دغه مزړه درد کوي چې محلی پولیس او سیمه خپل سیمه پاک او ستل او خپل مک خپل دغه باندې چې غیر ذکر ام دی دغه کس او خپل سر باندې اوس هم توپک جنتا کړی یو دوه ډېر څه په شی اوس مسالې یی ځان ته ورچول یی او د وطن غم خوري او زما دولت زما حکومت دونه بیا غوره او دونه بیا پرسه او بیا بس خاصه دی چې و مې شدې مې شنه کې د پد باندې ماش لا کته کوي او اوس غیر زر دی دغه رقم ناستی. نو پر پیغام ورته دغه دی کچیر د داس کسانو غوړو خورسي د دولت په اعتبار زیات سي پر ملکی وګړو باندې د دې سر به بیا هم کومه کوسي بیا به هم سي نو خلک ورسره کار شول ولس پر سره کار سي او کله دغه کسانو غوړ ونه خورسي په برتلینک کې به دغه فایل خراب وي. تاسو څنګه مې دغه پیغام د جزدا غوړ تاسو د رادیو د لارې خوري د وزارت څخه یو هيئت یا د کندهار د کمانډاني څخه یو کس په ټلیفون اړیکه باندې راپور کوي تاسو خبرونه کوي او دغه قصر مخامخ کې یو هاتر تراسي او غامي وخوري. والسلام، السلام علیکم.
ګران اورورا محمد حقیار، لکه څنګه چې تاسو هم ډېر ښه متوجه سوي یاست چې د دغه ستونزې د حل لپاره شلاره د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې پروګرام ته مراجعه ده، نو زه به دغه خبرونه د مسولینو شمیره تاسو ته درکړم. تاسو یا هغه کسان چې دغه ستونزه سره مخامخ دي لطفاً هلته یو تماس ونیسي او هغه بیا تاسو ته ټلیفون کوي او تاسو دغه موضوع سره تر کړی، نو ان شاء الله چې یو د حل لار به پیدا شي. د انصاف په لټه کې د خبرونه شمیره لطفاً یې ولیکئ: 0 2 9 8 2 9 0 2 3. ستاسو کامیابی غواړم.
سلام، السلام علیکم. سلامونه ونیکې هلی د ازادۍ رادیو او ریدون کو کار کوونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام مې ارزه ده روزانه منګت اته د ښکارا پاکستان کې وشو او مهاجرینی او دا سیاست د خپل مخ نه تعقیبو. پاکستان همیش منګه استعمال کړی د اسلام په نوم باندې د اسلام دای له بدیږي خپل ملک اسلام نافذ کی او د خپل مفادات او جنگ طالبان ورونه مهرباني وکي د خپل مصالح او قواو نه دی ملاتړ اعلان کی او دا دشمن پر رسمي ته وپیژني چې دا زموږ دشمن دی او دشمن به وي او د تورخم په مسله باندې ټکلک خپل د ملت نه دفاع وکي. والسلام،
سلام علیکم. عبد الله زابل ولایت نه ازادي رادیو ته دا پیغام پرردم. پاکستان یو جګړن او جلسوي ده په دې خپل عمل ښکارا کړی ده
او د افغانستان سفیر یې سار کړی ده. نو دا زموږ ته چې مري جنرالان مري تورن جنرالان مري دا زموږ ته انسانان دي، دا زموږ خلک د انسان په سترګې نه کتل کېږي. د پاکستان د خواسه وس او قدرت مثال و چې پاکستان ختموم، ځکه په دې خاطر چې د افغانستان په حق کې ډېر تیری کړی ده. افغانان دغسې خلک دي چې په لاس په خالي دست به تا ته که خدا کول جواب در کوي چې اټم تا سره ده، زما سره شیم نهسته، زما سره خالي دغه یو دانه توپک ده. خو خدای پاک چې دغسې راولي ورځ چې دغه ټول افغانان په یوې خوا ته یې بیا به خوند وکړي. زموږ جنرالان شهیدانېږي، زموږ د دې پوښتنه نه کېږي. د ده ته یو جګړن، یو جګړن مړ شوی ده، په دې د ده غټ اسلامه ښکاره کړی ده. نو خو خپله غوښه یو وارې کش کوه، د بل ته هم دغې خوږېږي. وسلام.
السلام علیکم، سمیع الله حلیمی تندر یم، د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو همکارانو ته او بیا ټولو اوریدونکو ته سلام نیکې احترامات وړاندې کوم. نه تر هم د جګړې په باره کې زه دومره تاسو ته ووایم چې جګړه د دواړو هیوادونو لپاره زیات لري، هم د پاکستان خلکو لپاره، هم د افغانانو لپاره. د پاکستان خلکو ته پکار ده، همدارنګه د افغانستان خلکو ته پکار ده چې خپل منځ کې روغه جوړه وکړي. حکومتونو ته پکار ده، پاکستان حکومت، افغانستان حکومت چې دوی یو بل سره د سولې په باره کې خبرې وکړي. تاسیسات دې مه جوړوي، ځکه دا خاوره خو زموږ خاوره ده، خو دا جګړه زموږ له طرفه هم تاوان ده، دوی له طرفه هم تاوان ده. باید خبرې وشي، جګړې ته هېڅ اړتیا نشته چې جګړه ترسره شي، ځکه که یې خوا وینې تویږي هم د پاکستان تاوانه، که دې خوا وینې تویږي زموږ تاوان ده. باید خبرې وشي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. زما پر کوپری مملکتو او پر اسلامي مملکتو باندې زغ دی چې کوپری مملکتو او اسلامي مملکتو د دغه دوه مخي سیاستوال پاکستان څخه مخ واړوي، که امریکا دی، که برتانیا ده، که چین دی، که افغانستان دی، د دغه پاکستان څخه مخ واړوي. د دغه پاکستان لوبي چټس نه نیول کېږي، دا دوه مخي سیاست لري، دوه مخي هم نه لري، چې مخي نیواد لري. نو موږ د امریکې څخه، د برتانیې څخه، دا چین څخه، د دغه دوه مخي سیاست څخه لاس واخلي، دغه مزني کوي دغه پاکستان. نو نن په تورخم باندې جنگ دی. نو موږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی صحیح له کوم چې محترم خپل ماجر خپل لار د چناجزیک د روي سره د دغه پاکستان سره واړوي، خپل د هبل د مملکت سره خپل دغه وکي تجارت وکي، دغه پاکستان دوه مخي سیاست څخه مخ را واړوي. زما په ټول مسلمانانو کو پریم مملکتو باندې زاغ دی چې دغه پر مخې پاکستان سره د لاس واخی. دا د تروریزم یو بمبه ده چې په نړۍ کې پر وتر ده. دا ټول کو پریم مملکتو، اسلامي مملکتو ته د لاس څخه دغه ناوړي کارونه په شیل هر چا په دغه ځای کې درس ویلی دی. د اسلامي مملکتو او کو پریم مملکتو ته ځان رسېدلی دی. دا چې یو بمبه نه پوهیږي یا پوتین نه پوهیږي، دا د بل خبره ده. واجر موږ دا هیله کوو چې دغه پاکستان سره دی لا سواخي، دغه پاکستاني مزلي کې، دغه پاکستان په افغانستان کې سل په سل کې لا سوې. وسلام.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. فصله سلامه، وختنه مدادا چې آیا د تورخم دروازه چې بیا هم کار باندې جوړیږي د خلکو په وینا، نو په دې مرګ جوړبلا چې دا کومه وشوا، آیا په دې باندې دا ارزي؟ او یو پوښتنه مې دا ده، د لوړپوړو چارواکو او مسؤلینو نه چې دا کوم دوکانونه یا کوم زنځیر یا کومې پوستې چې د دوی اوس موجود دي، آیا دا د پاکستان نه دي؟ مهرباني دې وکړي زما په نظر په کومونو وځینو کې چې دی را مخکې کېږي هلته دې د دوی مخنیوی وکړي. دروازه جوړه کړي یا نه جوړه کړي، هغه پخوانی یو ماتل دی، د شپلند به زه درته ووایم چې کوم سړي په جالوان باندې خوسکی خرڅ کړی او هغه به دغه خوسکی بیا لالوو پوستونه بهتې وختل جالې بهتې جوړولې. نو هر وخت بهتې پوښتنه کوله چې جالوان وروره زما خوسکی څنګه دی، زما خوسکی څنګه دی. هغه ورته بیا ورځ ویلې چې وروره خیک دی په جاله کې وروسته، ته ورته وسم خوسکی خوسکی لرې. هغه لګې دي د جلال آباد، د کونړ، د پکتیا، د لوګر، د ویش، د دیو د نیولو په هڅه کې دي. ټول کرنسی د هغوی چلیږي، پیسې د هغوی چلیږي، کالدار د هغوی چلیږي. زمونږ والیان، زمونږ ښاروالان، زمونږ قومندانان، زمونږ امنیتي ځواکونه
د ځان سره فکر وکړ چې دا کومه طریقه ده، کومه مسلمانۍ ده، کومه اسلام ده، کومه ازادي ده، کومه خپلواکي ده، کومه ارضي تمامیت ده. بس یوه خبره ده واقعا ده چې د مسلمانانو ته افغانانو ته دوکې ورکول دي، زموږ مشران تر قیامت دوکې ورکوي. هلته 15 کسه وژني، شل کسه چې زخمي کوي، بعد د هغې نه بیا هغه کار هغې کوي، هغه د ګوشتي هغې ته وګوره، هلته هغه ډنډې پټان ته وګوره. په جهاز ته خو دی بس دی، دا زموږ مشران دي، زموږ په دې غریب ولس باندې نورې مشورې او دونه نه وي. خدای په امان. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس یم. لومړی د زړه له تله سلامونه او ټولو اورېدونکو ته هم سلامونه وایم. بس د سلامه زمونږ د افغانستان او د پاکستان چې د تورخم هغه د ډیورنډ په کرښه باندې دنګره منتشر یو او هغه لانجي او هغه قربانیان، هغه افغانان چې قربانیان ورکوي او افغانان ټومبه شول، همدارنګه تکلیف او زحمت سره مخامخ شو، د مال او دولت نه بتخلاص شو، ویره اوس په دې صلح رامنځته شو، د جوړې جال د لارې به دغه مسله حل شي. زموږ ټول مشران ته دا خبر دی چې شهید غریب خلکو ته قرباني مرګ، غریب خلک تمړي شول، دا نه چې غریب خلک هم نشي برخې پاتې شي. په پاکستان باندې داسې د افغانان داسې نه چې په پاکستان او ظلم او ستم او زیاتی کوي، په جلیلو تانو کې نیسي. پاکستان خو دمخې سیاست لري، داسې نه چې افغانان نه دا زور او دا انتقام واخلي، او د افغانان د تکلیف او زحمت سره مخامخ کی. زمونږ دولت سره دا، زمونږ دولت ته زمونږ دا خواهش دی چې د غریبو خلکو غم کې او غریبو خلکو سره ظلم او زیاتی ونه کی. افغانان نشي کولای، د متوان طاقت نه لري چې پاسپورت کور اتور اور یو کاسته ورسی پاسپورت او ترنګه کاونه ورسی کاونه ونه ورسی ولا پاسپورت دا شان دي په 15,000 افغانۍ کې چې زمونږ وسه نشته. زمونږ د مشران ته دا خواهش او دا قضا ده چې په پاکستان باندې موږ آزاد کړو، پاکستان موږ سره دا ظلم او زیاتی نه کوي. سلام الله دی وکړي چې موږ په دې خبره باندې تصمیم ونیو.
اول قدم کې هوټل ازادي راځي او دم خو کار کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس سلام ازما و ټول افغانان ورونو ته دا خواهش دی او دا ارزو ده، فلیاز د قران فلیاز د مبارک میاش فلیاز د افغانستان د مشرف خو کوم کوی راځي جوړ تر وکړو تر څو پورې مست یو بس روغ خپل مو سي دارې نو ولې مو سي دا اینده ته نه ګورې د کوم پورې مو باندې بل مرند وي د کوم پورې مو سي یو بس روغ نه ولې نه نظر جوړي ولې څه چیر د مو سي د پرجي واج خدای واغ افغانستان ته جذب څوک دی، حکومت څوک دی، چرواک څوک دی، بس څوک دی، رات بلیاز خان خپل سوله تر وکړو جنگ باندې کار کړل. راځي الله تعالی ستاسو کې جنگ شروع دي. څه ځوانان خزان سو افغانستان په ګلونو بدل ټول لاړ وي خزان پر بس. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه احمد من د سنگین دوله سوالی څخه ستاسو سره په تماس کیم. په سنگین کې دا یو کار کیږي چې ټلیفونونه بند دي، شبکې کار نه کوي. موږ د حکومت څخه دا غواړو چې جنگ خو هغه سي نه دریږي، نو شبکې ولې بندې کړي؟ موږ د شبکو سره ډېر په تکلیف یو. موږ د تخنیکي همکارانو څخه دا غواړو چې سنگین په ولسوالۍ کې شبکې پاره کړي. وسلام.
قدرمنو دوستانو، دا وستاسو هغه پیغامونه چې په تیرو ورځو کې مو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړی و. تاسو څخه مننه او هیله ده چې بیا هم تاسو خپل پروګرام ته پیغامونه راولېږئ. خپل نظرونه، شکایتونه، ستونزې یا خوشي زموږ سره شریک کړئ. د دې خبرونې د ټلیفون ځانګړي شمیره د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانوو. په دې یادونې سره چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامو څخه جوړیږي. د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې زه طاهر روشان ستاسو څخه اجازه غواړم. ښه شپه او سوکاله ژوند. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خواهد بود. یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و
وی کتای آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري
ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیریږي به دردن تیریږي او به دلدارن تیریږي ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیریږي